دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښ وا لومړی به خبرونه واوري
د خبرونو لوستن کې سید سلیمان شاه د جمهور رئیس اشرف غنی حکومت لا تر اوسه د قیدیانو د آزادولو لپاره د طالبانو یو نوی وړاندیز ته رسمن ځواب نه دی ورکړی خو په کابل کې یو حکومتي مقام نن د جمعې په ورځ د زمري ریاست په درېمه امریکا غږ ته وویل چې د حکومت دریځ نه دی بدل شوی په دوحه کې د طالبانو مطبوعاتي وایان سهیل شاهین حکومت ته د لوی اختر نه مخکې د ټولو قیدیانو د آزادولو وړاندیز کړی و شاهین په ټویټر کې نن د جمعې په ورځ ولیکل چې اسلامي امارات چمتو دی د حکومت باقی پاتې ټول قیدیان آزاد کړي خو په دې شرط چې حکومت هم د طالبانو باقی پاتې ټول هغه قیدیان آزاد کړي چې لیست یې حکومتي چارواکو ته وسپارل او بیا به بین الافغاني مذاکرات هم پیل شي په عین وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا وینما د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت د افغانستان په جنگ کې خېلو خو ته خاص کړی دی چې د اختر په شپه ورځ کې له جنگ او جګړې نه لاس واخلي د دغه دفتر د رئیس میرمن دیبورا لوینز له قوله ویل شوی چې د جنگ او درول په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کېدو لپاره لارې اواره کی د قندهار د ولایت ولسی خلک په دغه ولایت کې په دې وروستۍ شپه ورځ کې د بې امنیتۍ او نامنۍ د پیښو د زیاتېدو په وجه اندېښمن شوي لابل خوا په سیمه کې زمون خبريال په خپل ریپورت کې وای چې تیر شپه د دغه ولایت د معروف په ولسوالۍ کې د طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې دواړو خواو ته ځاني تلفات اوښتي دي د قندهار د پولیسو وان جمال بارکزی امریکا غږ ته ویل چې د حکومتي ځواکونو په هوایي حملو کې ویش طالبان وژل شوي دي او د طالبانو په حملو کې دوه پولیسان وژل شوي او شپږ تنه نور زخمیان شوي دي خو طالبان لا په سمدستي ډول د حکومتي وایندې دا په اړه تفسیر نه ده کړی په تیرو شپږو میاشتو کې له خارج نه 400,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي چې له دې جملې نه 800,000 کسان له پاکستان نه زر له ترکیې نه او باقی پاتې له ایران نه راستانه شوي دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د کوویډ-19 وبایي ویروس 6 تازه پیښې ثبت شوي دي ثبت شو مثبتو پیښو شمېر 15,988 ته رسیدلی دی 225 کسان په دغه موزي ویروس باندې د اخته کېدو له امله مړه شوي دي په افغانستان کې نړیوالو خیریه مؤسساتو ویل دي چې یو شمېر زیات روغتیایي کارکوونکي هم د لازمو حفاظتي وسایلو د نه موجودیت او د کار د نامساعدو شرایطو په سبب په دې موزي ویروس باندې اخته شوي دي او یو شمېر یې مړه شوي دي د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکوي چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې نن د جمعې د ورځې پورې د کورونا د کوویډ-19 په وبایي ناروغۍ باندې د اخته شوو ناروغانو شمېر 15,015,150 لوړ شوی دی او د مړو شمېر هم شپږ لکه 3,386 نوي ته رسیدلی دی دا واشنگتن دی د امریکا د هوایی قواو یو F-15 جټ الوتکه د پنځشنبه په ورځ د سوریې د هوایی قلمرو له پاسه یو ایراني مسافرونکي الوتکې لمخې نه په نږدې مسافه کې تیره شوې د رویټرز خبري اژانس د امریکایي مامورانو له قوله د پنځشنبه په ماښام رپورټ ورکړ چې د امریکا د هوایی قواو د F-15 ډوله جټ الوتکه د سوریې د اتنف د پوځي چاونې سره نږدې د یو عادي پرواز په حال کې و چې د ایران د ماهان د هوایی شرکت یو مسافرونکو الوتکې د 200 مترو په مسافه کې لمخې نه تیره شوه د ایران د IRIB خبري اژانس رپورت ورکړو دوو امریکایي جټ الوتکو د سوریې د فضايي قلمرو د پاسه د ماهان د هوایي شرکت د مسافرونکو الوتکې سره نږدې اکتشافي پروازونه وکړل خو پیلوټ د خپل الوتکې ارتفاع لوړ کړه څو تنه مسافرین په دغه پیښه کې زخمیان شوي دي اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتو د ماهان هوایي شرکت سوریه ته له ایران نه د شیعه ملیشو او وسلو مهماتو په انتقالولو باندې تورن کړو امریکایي چارواکي وایي چې د ماهان د هوایي شرکت الوتکې د ایران د پاسداران انقلاب لپاره کار کوي په داسې حال کې چې د ایران یو مرافع محکمې د ارشم رضایی په نوم د حکومت د یو سیاسي مخالف د اتو کالو د بند سزا توثیق کړي خو نوموړي د امریکا غک فارسي سلوستر په مرکه کې ویل چې چارواکو په هغه باندې داسې غلط الزامونه لګولي چې مدافي وکیل هم له دفاع کول نه عجزو. د امریکا د عدلیې د وزارت عمومي فتش د پنځشنبه په ماښام اعلان وکړ چې د اوریګن د ایالت په مرکز پورتلند او د واشنگتن ډي سي په ښار کې د پولیسو په ضد د مظاهرو په دوران کې د فدرالي حکومت د مصالحو ځواکونه د مظاهره چیانو د ځپلو لپاره د کار اخیستلو په اړه تحقیقات کوي. عامو خلکو او د کانګرس د ډیموکرات ګوند سرکرده غړو ژور اندېښنه څرګنده کړې وه او د تحقیقات غوښتنه کړې. د همبورګ د ښار یوې جنایي محکمې د نازی آلمان د حکومت په زمانه کې یو درې نوي کلن مجرم ته د دویم نړیوال جنگ وخت 15,202 يهوديانو په قتل کې د مرستې په جرم د دوو کالو د بند سزا واوروله. مجرم چې په یو ویلچیر کې محکمې ته راوستل شو د قاضي لخوا د فیصلې د اورېدو په وخت مخ په یو کاغذ باندې پټ کړو. د ترکیې حکومت د پنځشنبه په ورځ د استانبول د آیا صوفیا د جماعت لپاره درې دولتي پیش امامان او پنځه مؤذنان وټاکل. د ترکیې حکومت د آیا صوفیا تاریخي کلیسا چې د کمال اتاتورک په زمانه کې له جماعت نه په یو موزیم باندې بدله شوې وه بیرته په جماعت باندې بدله کړه. د چهارشنبه په ورځ جمهور رئیس رجب طیب اردوان ورغه او د صلحو خلکو په ملتیا هلته لمونځ ادا کړ. ښاغلی اردوان د جولای په 10مه فرمان صادر کړو او د آیا صوفیا کلیسای چې 1500 کاله پخوا جوړه شوې بیرته جماعت وګرځاو. د ترکیې محکمې د کمال اتاتورک د حکومت د زمانی پریکړه غیر قانوني اعلان کړې وه. آیا صوفیا چې د ختیځ رومیانو د ارتودکس فرقې ستره کلیسا ګڼل کې دا کنټرولې ترکانو ته د استانبول د سقوط نه وروسته په لاس ورغې. مسکو، واتیکان، واشنگتن او پاریس او د نړۍ یو شمېر نورو لیدوزو قدرتونو د ښاغلي اردوان د پریکړې غندنه کړې. په عین وخت کې د الجزیرې تلویزیون د پنځشنبه په شپه رپورټ ورکړ چې د فرانسې جمهور رئیس امانیول ماکرون د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ته په ختیځ مدیترانه کې د سمندري تمریناتو د اجرا کولو په خلاف خبرداري ورکړې. او دا هم څو نور تازه رپورټونه د سی ان ان د تلویزیونی شبکې د رپورټ مخې په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د کورونا د کوونکو صوبایي ویروس د مثبتو پیښو شمیر له 4 میلیون نه زیات شوی. د طبي چارو 1500 کارپوهانو، نامتو ساینسدانانو، د پوهنتونونو استادانو او نرسانو د امریکا سیاسي مشرانو او فدرالي حکومت ته خواس کړي چې د دې موزي ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر لازم تدابیر ونیسي او د خلکو په ګرځېدو باندې د قیودات لسره ولګي. د امریکا په څو ایالتونو کې روغتونونه دا وخت د عجل ناروغانو نه ډک دي. تر اوسه پورې د دې ویروس مخه په سمه توګه نه ده نیول شوې. د پنځشنبه تر ماښامه پورې د مثبتو پیښو شمېر 4,38,000 ته ورسېده. د یو اټکل له مخې ممکن چې د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په دې ویروس باندې د مړو شوو ناروغانو شمېر له 200,000 نه واوړي. د رويټرز د خبري اژانس د رپورت لمخې د ایران د بهرنی چار وزیر جواز ظریف د سوریې د فضائي قلمرو د پاسه د ایران د ماهان د شرکت یو مسافرلونکو الوتکې ته د امریکا د هوایي قواو د F-15 ډوله دوه جټ الوتکو د ورنږدې کېدل د پیښې غندنه کړې. ورسته له هغه چې د هسپانیې په مطبوعاتو کې رپورټونه خپاره شو چې د سعودي عربستان پادشا ملک سلمان بن عبدالعزیز د هسپانیې پخوانی پادشا ژان کارلوس ته 1,000,000 ډالر ورکړي، یو غټه سیاسي غوغا راپورته شوې. او اوسنی پادشا فلیپی له خپل پلار نه په دغه معامله کې بیزاری اعلان کړی ده. د هسپانیې اوسنی پادشا له دولتي خزانې نه تنخواه نه اخلي. لبلی خوا د امریکا حکومت وای د امریکا د بهرنی چارو د وزارت او د متحده ایالاتو د نړیوال پراختیا د ادارې لاره په افغانستان کې د کورونا د کوونکو صوبایي ویروس د خپرېدو لامل در پیدا شوی او مالی ستونزو په خاطر د افغانستان حکومت ته 6.5 میلیون ډالر ورکړی دی. او د افغانستان د پخوانی پادشا محمد ظاهر شاه 95 کلن پخوانی شخصي خدمتګار مبارک شاه له امریکا اکثر په یو ځانګړي مرکه کې د پخوانی پادشا دمړنی د 14مې کلیزې د منځلو په مناسبت خپل زړې خاطرې بیان کړې دي. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگتن نو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غا آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای اوري. قدر من اوریدونکو دا هم د دې خبرونې لمړی رپورت په افغانستان کې د جمعې په ورځ د کورونا د وایروس شپې ته نیوي پیښې سب سوي دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وایي د کورونا د وایروس د وبا د یوې بلې څپې د خپرېدو احتمال شته او دغه وزارت ورته له مخکې ترتیبات نیولې دي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
د عامه روغتیا وزارت د جمعې په ورځ د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې د کورونا د وایرس د شپې ته نوو مثبتو پیښو سب خبر ورکړ چې ورسره په دغه هیواد کې پر دغې ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمېر نږدې شپږ دېرش زرو ته رسېدلی دی. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مشکوکو پیښو د معنی د مثبتو پیښو پایلې نږدې نیمۍ ته کمې شوې.
این مفهوم که تعداد واقعات مثبت
ښاغلي عثماني وویل د مثبتو پیښو واقعي له هغو کسانو څخه چې نمونې یا سمپل اخیستل کېږي د کمېدو په حال کې. چیزای یو نیم میاش یا دو میاش وړاندې د 50 او شپېتو پیسو ترمنځ وو اوس د اندازه د شلو دی شو پیسو ترمنځ د 900 په حالت ده.
حال نوسان است.
ډاکټر احمد جواد عثماني په افغانستان کې د کورونا د وایرس د دوهمي سپی احتمال رد نکړ او ویل چې دا تر ډیره د خلکو چلند پورې اړه لري که خلک د عامه روغتیا وزارت سپارښتنې مراد نکړي نو د دوهمي سپی احتمال ډیر شته دي.
ما آمادګي خود اعظمي حال گرفتیم.
خغلی عثماني ویل موږ لوړاندې خپل چمتووالی نیولې دي نه یوازې د کابل د کورونا د وایرس د درملنې په دوه روغتیا بلکه د کابل نور روغتونونه مهم چمتو کړي دي. د ولسوالۍ او ولایتونو او زونونو په کچه روغتونونه دي چې چمتو کوو چې 1500 د مصنوعي تنفس دستګاګانې چې چمتو شوي او نور وسایل چې په تحویل خانو کې شته دي د ملي او بین المللي موضوع په مرسته هڅه کوو د کورونا وایرس سره د مقابلې لپاره چمتو
کړو.
خو د عامه روغتیا وزارت د سرپرست احمد جواد عثماني د کورونا د دوهمې څپې سره د مقابلې لپاره د چمتووالي په هکله د دغو سرګندونو په خلاف د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د کورونا د وایرس په اړه د افغانستان د وضعیت په باب د پنجشنبې د ورځې په راپور کې په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس په وړاندې په روغتونونو کې یو شمېر نیمګړتیا یادونه کړې او ویلي دي چې روغتونونه لا هم د کورونا د وایرس د ناروغانو د درملنې په برخه کې د ظرفیت د ستونزې سره مخ دي. وچاوي طبي پرسونل د روغتیا کارکوونکو محافظتي وسایلو د کورونا ناروغانو د معاینې د موادو کمبود او روغتیایي موادو کمبود د ستونزو ترڅنګ د کورونا وایرس ناروغانو درملنې لپاره د روزل شوو طبي کارکوونکو ستونزه هم د پخوا په څیر په روغتونونو کې شته دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د معنی لپاره د لابراتوارونو شمېر زیاتوالي او د روزل شوو روغتیایي کارکوونکو شمېر زیاتوالي ته په عاجل ډول اړتیا لیدل کېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. امنیتي مقامات وایي چې په کندهار کې تیر شپه د جګړې په مهال پولیسو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. پیښه د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې د معروف په ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د بلې خوا د کندهار اوسیدونکي د امنیتي پیښو له زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې تازه ناامنیو د عامو خلکو پر ژوند بد اغیزه کړې ده. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
په کندهار کې د نامنیو په دوام امنیتي چارواکي وایي چې د معروف ولسوالۍ پر توغړی سیمه د وسلوالو لوی برید پر شاتم بولې خو مني چې په جګړه کې اته پولیسو ته مرګ ژوبل اوښتی. د کندهار د پولیسو وایاند څارمن جمال برګزی وایي چې په جګړه او هوایي بریدونو کې او وشت وسلوال طالبان وژل شوي او یو لسنه نور یې ټپیان دي. نوموړی په اړه داسې وایي:
تیر شپه وسلوالو د کندهار معروف ولسوالۍ د توغړې پر قرارګاه باندې د لیزه حمله سره کړی او چلته پولیسو مقاومت کړی او دوی ته غاښ ماتونکي جواب ورکړی دي چې اووه نفره د دې پولیسو وشتلی وژلی دي او یو لس نور زخمیان کړی دي. په همدغه حمله کې زموږ دوه زړور سرتیري په شهادت رسیدلی دي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د دې څخه وروسته امریکایي ځواکونه ورغلي هلته هوایي برید هم ترسره کړی دي چې د دوی د شل تنه په هوایي برید کې وژل شوي دي.
که څه هم امنیتي مقامات وایي چې هوایي بریدونه نړیوالو قواوو کړي خو خپل بهرنیو ځواکونو په دې باب کومه تبصره نه ده کړې. مارو پولیسوالی د کندهار له امنه ولسوالی څخه د چي مرکز د حکومتي قواوو په لاس کې دي او په پاتنور سیمو کې وسلوال طالبان پراخ حضور لري. د غراز مارو پولیسوالی د ډیورنډ فرضي کرښې او د کندهار ترڅنګ د زابل او جنونورو جنوبي ولایتونو ترمنځ د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ مهمه عبوري او اکمالتي لار هم بلل کیږي. خپل وسلوالو طالبانو د مارو پولیسوالی د جګړې په اړه کوم تبصره نه ده کړې. په ورته وخت کې په کندهار او د جنوب نور ولایتونو کې ولسی خلک د جګړې لزیاتوالي او د نامنوي لنی وسفې څخه اندیشمندي او وايي چې ملکی مرجوب له هم د جګړې لزیاتوالي سره ډېر سوي ده.
کوم امنیت خو درمه خشو اوس امنیت خراب شو دي نو غوښتنه خدا ده چې موږ امنیت خارو او پدې چې وته امنیت راسي ځکه هر څه په امنیت پورې اړه لري که تعلیم وي که اقتصاد وي که پرمختګ هر څه په تعلیم پورې په امنیت پورې اړه لري که امنیت نه وي نو د لوړ چارواکو سم دا غوښتنه چې د امنیت په څنګه کار وکړي.
د کندهار شهر اوسیدونکو وایي چې د جګړې له شدت سره د ناامن سیمو اوسیدونکي د خپل مينو پرښولو ته اړسوي دي. دا غراس په جنوبي ولایتونو کې د لوی لارو پر سر نوی امنیتي غواښونه هم د عامو خلکو د تګراتک پر وړاندې جدي ستونزه بلل کیږي. ولسی خلک له امنیتي ادارو څخه غواړي چې د لوی لارو د امنیت په چنګښت کې له اغیزمنو لارو چارو څخه کار واخلي.
ورستر بلې حالات خرابېږي باید موږ د چارواکو سره دا ورته سره لپلس سره دا غوښتنه ده چې امنیت څنګه خلک هم باید همکاري وکړي سره د امنیت په
په جنوبي ولایتونو کې د تاریخوالي د پیښو زیاتوالی ته په خبرګون کې تیر اونۍ لسګونو ولسم شرانو په اعتراضیا غونډه کې د جګړې لشکلو غاړه څخه وغوښتل چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره دی جګړه ودروي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه موږ د خبرونه اوري. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران څخه نږدې 400,000 افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي دي. نور تفصیل د لیمې نیازی په راپور کې واوري.
د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ایران، پاکستان او ترکیه څخه څه باندې 400,000 افغان کډوال ستانه شوی دی. دغه وزارت مسولین وایي چې په دغه موده کې تر ټولو زیات کډوال له ایران او تر ټولو کمی له ترکیه څخه هیواد ته بیرته ستانه شوی دی. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایاند سید عبدالباسط انصاری امریکا وخت وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې 3,000 افغان کډوال له پاکستان، شاوخوا 200 تنه له ترکیه او پاتې نور له ایران څخه هیواد ته ستانه شوی دی.
د دغه ارقام چې تاسو ته می عرض وکړ چې د 400,000 زموږ افغانان یعنی اکثریت مطلق دغه ارقام د ایران څخه بیرته افغانستان ته راځي چې موږ دوه پولې لرو، یو میلک ده چې په نیمروز ولایت کې ده او بل اسلام قلعه ده چې په هرات ولایت کې موجود ده. او کوم زموږ هیوادوال چې افغانستان ته رسنه کیږي په مارس کې هغه چکو بررسی کیږي او بیا ورسته اجازه ورته ورکول کیږي چې افغانستان ته دننه شي.
د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت دی وایاند پر وینا په نړۍ کې د کورونا او باخ پرېدو له امله له ترکیه او پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو ستنیدو لړۍ درېدلې، خو زیاته کړه چې له ایران څخه د کډوالو راستنیدو لړۍ روانه ده. ایران څخه په ګڼ شمیر کې د افغان کډوالو استل کېدو راپور پر داسې محل ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې له افغان کاریګرو سره د ایراني سرتیرو چلند سخت غبرګونونه راوپارول. له ایران څخه یو راستون شوی کډوال عبدل ظاهر د کډوالۍ د سخت ورځو کیسې کوي.
اونو اصلا رام ندارم، باید گوش امی حرف ما به گوش مسئولین افغانستان برسه.
هغوی اصلا رحم نلری، باید د افغانستان مسئولین زموږ غږ واوري. که هغوی مخنیوی نشي کولای باید ملګري ملتونه یې مخه ونیسي او د افغان مهاجرینو په اړه دې یو تصمیم ونیسي چې د ایران لخوا داسې شکنجه کیږي.
در مورد شکنجه او آزار او اذیت قرار میگیره.
افغان چارواکي وایي چې د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د کورونا وایرس خپرېدو له امله له اروپایي هیوادونو څخه افغان پناه غوښتونکي نه دي ایستل شوي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو په اساس دا مهال شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال یوازې په ایران او پاکستان کې ژوند کوي او زرګونه نور اروپا ته د تلو په تکل په ترکیه کې اوسیږي.
کورونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنا دا د امریکا جا آشنا رادیو ده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په پام کې لري چې د کورونا وایروس له زیانونو څخه د مخنیوي لپاره د 100 میلیون ډالر په ارزښت د کرنې او د خوړو د خوندیتوب بیړنۍ پروژه عملي کړي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا دا پروژه د نړیوال بانک ملاتړ عملي کیږي چې په کې د اوبو لګولو شبکو د جوړولو سربیره په بزګرانو باندې د غنمو اصلاح شوي تخمونه هم ویشل کیږي. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د کرنې مالداری او اوبو لګولو وزارت وایي چې د نړیوال بانک د 100 میلیون ډالر په مالی ملاتړ به په افغانستان کې د کورونا وایرس د وبا د اقتصادي زیانونو د مخنیوي لپاره د کرنې او خوړو د خوندیتوب بیړنۍ پروژه عملي کړي. دا دغه وزارت وایند اکبر رستمی امریکا غته ویل چې په دغه بیړنۍ پروژه کې د اوبو لګولو د شبکو جوړول د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي لپاره پر بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونو ویشل او یو شمیر ودانیزه او پراختیایي پروژه شامل دي.
وزارت زراعت با همکاري بانک جهاني
د کرنې وزارت د نړیوال بانک په همکارۍ د کورونا وایرس د منفي اغیزو د مخنیوي لپاره د کرنې او خوړو د خوندیتوب د یوې بیړنۍ پروژې طرحه لوړاندې نهایی کړې ده او ټاکل شوی چې ژر د دې کار پیل شي. له ډونرانو سره لومړني توافقونه شوي دي او موږ هیله لرو چې تر راتلونکي یوې میاشتې دا نهایی شي او په سیمه کې عملی او فزیکی کار پیل شي. ښاغلی رستمی زیاته کړه چې دا پروژه به د دوو کلونو په موده کې په افغانستان کې تطبیق شي. افغان بزګران د حکومت لخوا د دغه پروژې پر عملی کولو خوخیخي خو وایي چې د ولایتونو موسم او خاورې ته په پام لرنه باید د غنمو اصلاح شوي تخمونه پر بزګرانو وبېشل شي. د نورستان ولایت دوه بزګرانو محمد نذیر او لال محمد امریکا غته ویل
دلته اصلاح شوي تخمونه نه دی وشل شوي پروس کړي چې کوم تخمونه وشل شوي هغه د دغه د نورستان د ابو هوا سره برابر نه دلته بل ستونزې ده چې د ابیاري سیستم هم هغه پخوانی سیستم دی نه وشوي نه دی تر اوسه دا به نه وشي
کوم تخم چې منګي غواړو د نورستان ته هوا مطابق دلته منګ ته نه دی نه وشي تر اوسه پاتې شو دغه ابیاري سیستم ابیاري خو منګ شکر الحمدلله و بل لرو خو لکن دی اوبو استفاده دا اوبو منګ ته ول نه دی سین ډیر حکته پرو دی زمنګ داګونه پاس شړ پرو دی.
په عین حال کې عام افغانان په شفاف ډول دغه پروژو پر تطبیق ټینګار کوي او وایي چې حکومت د ورته پروژو د عملی کولو پر مهال شفافیت او کیفیت ته جدي پاملرنه نه کوي. د کابل دوه اوسیدونکو هدایت الله خیال او عزت الله نیازی امریکا غته ویل
دغه پروژې خو ډیر ښه پروژې دي او ډیر ښه خبره ده چې دا پلیشي ومنګه هلمن دې تنه یو زکه چې په افغانستان کې فساد اوج تر رسیدلې ده. دغه پروژو ته زه ډیر خوشبينه او ډیر هلمن زکه نه يم چې په افغانستان کې فساد ډیر لوړ ده. دغه پروژې که دوی په هر ولایت کې پلیکول غوړینوال ته نامني ده چې دغه پروژې نه پرېږدي په هغه ډول چې وزارت او اساسي قانوني وي پلیشي.
ل دې وړاندې هم د افغانستان د کرنې وزارت د کورونا وایروس له امله د افغانستان په صادراتو کې د خندونو راتلو وروسته د صادراتي کرنیزو محصولاتو د مدیریت او د سبو او تازه میوو د خوساکي دود مخنیوي لپاره د سړو خونو زیرمتونونو او ممیزو د ساتنې د خونو د جوړولو یو لړ پروژې عملی کړي. همداشان افغان حکومت دغه پروګرام په لړ کې له بزګرانو څخه د هغوی د کرنیزو محصولاتو د لوی برخې د پیریدلو ژمنه هم کړې و.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سویس د هیواد په مالی مرسته په خوس کې پر څه باندې درې سوه بیا وزله کورنیو لنګې غواوې او وزې ویشل کیږي. دغو کورنیو له دې لارې د خپلو اقتصادي ستونزو د څه نا څه د هوارې هیله څرګنده کړې ده. په دې باره کې خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
ایوا می لور کوانډا دو ایوا می نو ګور کوانډا شوا وړم شمونه ته پاتې شوا د لور ته امرسته دی خیره غوړم
د خوست د عالی شیر ولسوالۍ د قدم سیمه اوسیدونکو میرمن افضل ګوله یو له هغه میرمنو څخه ده چې د اړیکو دفتر له لوري ورسره د لنګ غوګانو ترڅنګ پر دی شیدو او زی ویشل شوې. میرمن افضل ګوله چې د خپلې کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري هله من ده چې د لاري به تر یو بریده د کورنۍ د خوراک ستونزه هوار شي. خو زیاتوی غربت ډیر زپلی او لا نور لاسنیوی ته هم اړتیا لري.
مرسته وکړه ډیر ښه غړت نه یو خدای دې په مخه وکیلې دا حکومت خدای دې خوشحال لري خدای دې کامیاب لري. پنځه شپې او لاس کوله کیږي چې موږ د ننګ نه دلیدلې ایوا می لور کوانډا دو ایوا می نو ګور کوانډا شوا وړم شمونه ته پاتې شوا د لور ته امرسته دې خیره غوړم چې دې نه زه خوشاله شم د نن ګور ته غوړم نه را دي ګاټي وټي سړم یې غيو ل پنځه لس ورځې کیږي چې وپات شو لورو.
د مسؤلینو په وینا د غواګانو او اوزو د ویش دا پروګرام د سویس هیوا د پرمختي ادارې په مالی لګښت د اړیکو ری دفتر په همکارۍ د خوز د کارنې او مالدارۍ ریاست په چوکاټ کې تطبیق کیږي. د خوز د کارنې او مالدارۍ رئیس حفیظ الله شانوري آشنا راډیو ته وویل چې په دې پروګرام کې 326 کورنۍ نیول شوې. د هغه په وینا تر یوه بریده به ورسره اقتصادي ستونزې څنګه هواري شي.
د هرې غوا قیمت 8000 افغانۍ ده، 2.5 میلیونه افغانۍ البته زمنګ ټول ټال پروژه ده چې په دې کې 80% دغه د ټیلو د ماسي هغه ده وانډا ده زمنګ د دولت او 40% هغه خدمات چې مالداري ارزکۍ دغه وانډا راځي. دا د مرکز دی، د سپیری ولسوالۍ دی، د علي شیر ولسوالۍ دی، باک ولسوالۍ ده، صبری ولسوالۍ ده.
د مسؤلینو په وینا د شیدو د سروېو د توضیح په دې پروګرام کې هغه بې سرپرست غریب او بې وزله کورنۍ نیول شوي چې یا یې سیمه نه امنه ده او یا هم د ځینو نورو دلایلو پر اساس حکومت ورته لازمه توجه نه ده کړې. د مرکز د لکانو سیمې اوسیدونکو سپینګیری فضل قدیر یو له همدغو کسانو څخه دی. هغه له آشنا راډیو سره په خبرو کې د غوا په ترلاسه کولو خوښي و خو دا د ستونزو د حل هیله یې څرګنده کړله.
مون ډېر وی تخصول یو ځکه چې وړکې جلکه مې بې سدو نه پای وی نه سدې وی یو بل کمندار نمبر وړې کلینا گزارا مې دادو چې زه یو بل کلینې ګرځم کچا خیر ز کوتر وکړو خورای کې کني بس نو سو دی لایل دوا مې زمان دی وړا وړا دی دایم یو دا غل یو دین لکستر د بل مې وریار وستلنا.
د اړیکو دفتر یا د لیزن افیس چې د کارنې او مالدارۍ دی ودی او پراختیا په برخو کې ګڼې پروژې تر لاس لاندې لري وای چې یاد پروګرام د ښې نتیجې په پایله کې نور هم پراخوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د چین په اړه د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت د سیاسي جدي کرښې بیان کړی دی. هغه دا سیاست د ازادۍ او ظلم ترمنز انتخاب وباله. دغه موقف اته څلوېشت کاله مخکې د امریکا د پخواني جمهور رئیس ریچارډ نیکسن لخوا له چین سره د روابطو تر عادي کېدو وروسته نیول کیږي. نور تفصیل په راپورټ کې واورئ.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو د کالیفورنیا په سویل کې په نیکسن کتابتون کې د چین په وړاندې د امریکا د حکومت سخت دریځ پاړه څرګندونې کړې دي. پمپیو وایي
Whole paradigm of blind engagement with China.
نور به له چین سره د رندو اړیکو په خوانی شکل کار و نه کړی. موږ باید ورته دوام ورنکړو او باید ورته ستانه نشو. ولسمشر ترامپ واضح کړی ده موږ داسې ستراتیژي ته اړتیا لرو چې د امریکا د اقتصاد او ژوند ساتنه وکړي. نوې نړۍ باید پر دې استبداد بریالی شي.
پمپیو وایي له چین سره په خوانی اړیکې په امریکا کې د سوداګرۍ او هالیوډ کې د سانسور لامل شوی. په داسې وخت کې چې چین په اصلي ټاټوبي او هانګ کانګ کې ظلم ته دوام ورکړی دی وایي چین د نړیوالې واکمنۍ په لټه کې دی او په کور دننه مخ په زیاتېدونکي شکل مستبد کیږي او بهر کې د ازادۍ سره دښمنی لري. پمپیو په داسې وخت کې دا څرګندونه کړې چې امریکا روانه ونې په هیوستن کې په 2 ساعتونو کې د چین د قونسلګرۍ تړل کېدو امر ورکړ او هغه د جاسوسۍ او فکری مالکیت د غلا ځای وباله. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي
دا په بشپړ ډول تهمت لګول دي. دا کار د چینایانو او امریکایانو ترمنځ د ملګرتیا پل نړوي.
په ورته وخت کې پمپیو وایي
دی وزینه لار چې په واقعي توګه کمونست چین بدلولای شي هغه دا ده چې د چینایي چارواکو خبرو په اساس نه بلکې د هغوی د عمل په اساس اقدام وشي او تاسو باید د پایلې ته د رسیدو په برخه کې د امریکا پالیسی ووینئ.
د چین د چارو کارپو تیموتی هیټ وایي د چین په وړاندې د امریکا سخت دریځ کومه نوې خبره نه ده.
اوږدې مودې آن د ولسمشر بوش جورج دبليو بوش له وختونو راهیسې د چین په وړاندې د امریکا د سختو موقفونو یو لړۍ شته. دلته واقعي سیالي روانه ده.
د پښتنو لپاره زیاده چې د چین په وړاندې اوسنۍ سخت دریځ به د امریکا د پخواني حکومتونو په نسبت بریالی وي کنه.
زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه